په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوري اس نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهال ویش سره سم باید بل سبا اعلان شي وځنډیږي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لکتر لږه اتو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. فرانسې په ایران کې اوسنی وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی دی. د خبرونو تفصیل. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوالو مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستې برید کړی او لکتر لږه اتو پولیسو ته مرګ ژوبل اړولې. د نورګرام ولسوالۍ امنیه قومندان محمد جمیل ازادي راډیو ته وویل نن سهار وختي 3 بجې وسلوالو مخالفینو د پشاګل محلي پولیسو پر یوې پوستې برید کړی او پوسته یې د لږ وخت لپاره نیولې وه. هغه په دې برید کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه وویل خغلی جمیل دغه راز ویل لبرید سمدستي ورسره نور امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلی او پوسته یې بیرته له وسلوالو مخالفینو نیولې. د هغه په وینا په دې برید کې ښایي وسلوالو مخالفینو ته هم مرګ ژوبله اوښتي و، خو دوی تر اوسه په دې اړه دقیق معلومات نه لري. تر اوسه دغه برید مسؤول د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې نه ده اخیستی. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. په دغه موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګلس ولایت د امنیه قومندانې په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په هغه اعلامیه کې چې پرون د دې هیواد دولتي خبري اژانس خبره کړې ویلي، ریاض د تاوتریخواري هر عمل چې ملکیانو په تېره بیا ماشومانو ته مرګ ژوبله پکې اوړي غندي. د دې پېښې اکثره ټپیان ماشومان ول او مسؤلیت هم وسلوالو ان طالبانو اخیستی دی. د مهاجرت نړیوال سازمان IOM ویلي په تېره یوه اونۍ کې 16 افغانان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د دې سازمان د خبر پاڼې په حواله چې پرون خبره شوې 40 افغانان اروپایي هیوادونو جبري بیرته افغانستان ته استولي او 14 تنه په خپل خوخه هیواد ته ستانه شوي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي د روان میلادي کال له پیل راهیسې تر 1.5 زیات افغانان په اروپایي هیوادونو کې د نه منل کېدو له امله افغانستان ته استول شوي یا په خپل خوخه بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د دې سازمان په وینا ډیری افغانان له ترکیې بیرته افغانستان ته ایستل شوي. د سازمان د غرض ویلي د روان میلادي کال په 10 میاشتو کې بیا هم ډیری افغانان ایران او پاکستان له خپل خاورو ایستلیا او افغانستان ته استول. له دوړو هیوادونو یو شمېر کسان په خپل خوخه بیرته وطن ته ستنه شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لویست انډیز سره د روانو سیالیو لپاره به د افغانستان د ملي لوبډلې ترکیب وروسته اعلان شي. د نومبر په 6 به د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 20 ورځو 50 ورځو او ټیسټ میچ مسابقو لړۍ پیل شي. ویست انډیز پرون د سیالیو په دې لړۍ کې چې افغانستان کوربه دی د ګډون لپاره خپله لوبډله اعلان کړه، خو افغانستان لا خپله لوبډله نه ده اعلان کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لکه څنګه چې تاسو موږ د اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالیو کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي، نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سیالیو ته اعلان کړئ.
افغانستان سره کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې سخت ماته وخوړه. له هغه راهیسې د افغانستان د کرکټ لوبډله او د کرکټ بورډ اداره تر سختو انتقادونو لاندې ده. خبرونه لازم دی راډیو اوري. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی. د فرانسې حکومت دا بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خبر کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د فرانسې تبع رولالد مارشال او ایرانیول اصل فرانسوي فریبا عادلخوا د جون په میاشت کې نیول شوي دواړه وګړي د پاریس په معتبر ساینسي پوهنتون پوه کې څېړونکي ول. داله نه ده څرګنده چې مارشال او عادلخوا په کوم تور نیول شوي، خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر حکومت غږ کړی چې په دې برخه کې شفافیت په پام کې ونیسي او ژر تر ژره دواړه وګړي خوشې کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت همداراز په ایران کې د روح الله زم په نوم د یو وګړي توقیف غندلی. د فرانسې حکومت تایید کړی چې زم په فرانسه کې پناه اخیستې وه. د ایران سپای پازداران انقلاب ډلې په یو بیان کې ویلي وو چې داسې وګړی نیولی چې د فرانسې، امریکا او د اسرائیل استخباراتو ته کار کاوه. د راپورونو مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماټان د سیویرودوینسک په سیمه کې لري له کته کړي او د لندن مودې لپاره پوښتنې ورڅخه کړې دي. دا لاندې د څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماټان ولې د روسیې په ارکټیک کې دې سیمه ته تلل. د اګوست په اتمه په دې سیمه کې چې د مزایلو آزموینې کې د یوه مشکوکه چاودنه وشوه او د روسیې د اټومي انرژۍ د ادارې 15 کارکوونکي ووژل شول. د روسیې خبري آژانس انترفاکس پرون وویل درې امریکایي ډیپلوماتان د تېرې دوشنبې په ورځ د معلوماتو لپاره ودرول شول، اسناد وکتل شول او وروسته خوشې شول. د روسیې کمرسنت ورځپاڼې په موسکو کې د امریکا د سفارت د یو ویان په حواله لیکلي چې درې امریکایي ډیپلوماتان د رسمي ماموریت لپاره روسیې ته ورغلي او د روسیې دفاع وزارت ته د خپل سفر په اړه ټول لازم معلومات ورکړي ول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو د هغه هیواد په شمال ختیځ کې سلګونه پناه غوښتونکي چې په نیمګړو ودانیو او تشو کورونو کې استوګن شوي ول راغون کړاو د ویچک په نوم کم ته ولیکدول. د بوسنیا هرزګوینا پولیسو دا کار د لپاره کړی چې په ژمي کې بشري ناورین پیښ نشي. لسمې په یو ویډیو کې چې پرون رسنیو خبره کړې یو ستره ډله پناه غوښتونکي لیدل کېږي چې پولیسو د کرویشیا پولې ته نږدې د ویچک کمپ پر لوري پلی روان کړي وو. بشری حقوقو د څارنې نړیوالو ډلو د ویچک په کم کې د وضعیت خرابوالي له امله د بوسنیا هرزګوینا پر چارواکو سخت انتقادونه کړي. راپورونو له مخې په دې کم ته په نږدې سیمو کې د بوسنیا د کورنۍ جګړې ماینونه لا هم پاتې دي. په دې سیمه کې پخوا ځمکه ښویېدلې وه. خبرونه مو ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي راډیو په وی پانه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې احتمال شته چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې چې له مهالویش سره سم باید بل سبا یعنې د شنبې په ورځ اعلان شي وځنډیږي.
ما میخواهیم که آرای سیار از سفید و آرای بایمسی که از غیر بایمسی جدا بکنیم.
پاکستان هغه هیواد د کندهار د انارو د صادرولو په وړاندې نوستون زیرا ولاړې کړې دي او دا چې ولې د افغانستان تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان محصولات ته په بهرنیو هیوادونو کې ثابت مارکیټونه جوړ کړي د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال سره ممرکه کړي.
متاسفانه هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي.
د وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نورو ولایتونو تللي ځوانان وایي خوست بل ډول موند.
خوست له دودونو مونږ نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
له ویست انډي سره د افغانستان د کرکټ سیالیو په اړه مو د کرکټ بورډ له ویان فرید هو تک سره مرکه کړې.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کومه توګه په نوومبر په شپږمه نیټه د افغانستان او ویست انډیز کومه کرکټ سیالۍ پیل شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې ترکیه ته د امریکایي جګپوړو چارواکو د سفر له حاله مو خبرو او د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. ازادي راډیو اوري د خپرونې په تبرخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راسو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشرۍ د ترسره شوی انتخاباتو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د احتمال شته چې د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې په خپل وخت اعلان نشي. د خپلواک کمیسیون د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ازادي راډیو ته وویل د سپینو او تورو رایو جلا کولو پروسه ښایي وخت ونیسي او دوی نشي کولی له ټاکلي مهالویش سره سم چې د راتلونکې شنبې ورځ د لومړنۍ نتیجې اعلان کړي. د افغانستان د انتخاباتو په اړه تاوده بحثونه په کورنیو او بهرنیو سیاسي کړیو کې په دې وروستیو کې ډېر ګرم دي. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي د انتخاباتو کمیسیونونه بیا ستایلي چې دغه پروسه ښه مخته وړي. فرشته جلال زین جزئیات اوروي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي شای د جمهوری ریاست د انتخاباتو ابتدایي پایلې په خپل وخت اعلان نشي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. د ټاکنو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان په ویشتمه اعلان شي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
احتمال شست که با تاریخ مخته بخاطر که ما میخواییم
امکان است چه دا ابتدایی پایل و ایلان و زندیجی موش حد سکوو چه توری او سپینی رای بایومتریک شوی قرانتین شوی او غیری بایومتریک رای سر جلا کرو او حقا چه ایلان کو چه دا افغانستان خلکو انتخاب کرده عبدالرزیز ابراهیمی ویل چه دا بایومتریک معلوماتو دا سبت لماشینونو سرور یا د معلوماتو د ثبت مرکزی سیستم ته د معلوماتو د انتقال پروسه بشپړه سو خو د انټرنیټ د کمزورتیا لامل د پروسه په ځنډ بشپړه سوی ده ابراهیمی ویل چې اوس مهال سرور ته د قرنټین شو بایومتریک معلوماتو پر انتقال کار روان دی
اعلان کردیم که یک میلیون و هفت
در انتخاباتو در 2015 محلونو در بایومتریک معلوماتو پر اساس مشتر و سا 1 میلیون و سا و دیر زرو و اتیا رای گرنلی دیم خود در 3900 محلونو رای پاتی دی چو باید تصفیه او بیا به رای ورکون که در کشمیر اعلان سی در ابراهیمی پوینا در بایومتریک معلوماتو پر اساس سبسوی رای هم تصفیه تارتیا لری چ ابتدایی پایلو پایلان که زن پیش کریم. در افغانستان در جمهوری ریاست در تاکنو پر پایلو پر کورنوی و بحرانوی و سیاسی کلویو که تاو در بخصون رواندی. در افغانستان لپاره در اروپایی تحادی خاص استازی رولاند کوبا پرون پا ارکی لولس مشر محمد اشرف غنی سره پر تاکنو جغه دلیده. در ارک خبر پانی پا حواله در اروپایی تحادی خاص استازی ویدی چه در افغانستان تاکنیز و کمیسونونو داور زیاد حد سکری چه شه انتخابات وسیم. پا کابل که در ملگروم لطونو در عمومی منشه زنگری استازی تدامی چه ماموتو هم پرون در جمهوری ریاست لپار لکاندیدانو سره پا کتنه که در افغانستان در تاکنیز و کمیسونونو در بپری او شفاف کار پر اهمیت تینگار کرده.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
نن د ازادۍ په څپو کې د اونیز پروګرام ورده په دې پروګرام کې بیا هم د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو موضوع څېړو په تیر بیا چې دوه ورځې وروسته یعنې د راتلونکي شنبې په ورځ له مهال ویش سره سم باید د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې ښایي لومړنۍ نتیجې وځنډېږي د افغانستان ملي موزیم یو شمیر ارزښتناک آثار په چین کې ننداری ته وړاندې شول د آثار تر دې وړاندې په یو شمیر نورو هیوادونو کې هم ښودل شوي و اسمت سروانې تفصیل اوروي
په چین کې د افغانستان د یو شمیر لرغونو آثارو نندارتون چې ډیر مخکې پیل شوی و پای ته ورسید دا آثار چې د باختر خزانه بولي له څو کلونو راهیسې په بیلابیلو هیوادونو کې نندارې ته ایښودل شوي دي دا خزانه د برونز د اثر او کوشانی لړۍ د تمدنونو استازی توپ کوي جرمنی، ایتالیا، فرانسه، هالند، کاناډا، امریکا، جاپان، جنوبی کوریا او بریتانیا هغه هیوادونه دي چې د آثار پکې نندارې ته وړاندې شوي دي دا آثار د افغانستان د ملي موزیم د کارکوونکو په همت په دې هیواد کې د تنظیمي جګړې او طالبانو له خطره روغ پاتې شوي دي د افغانستان ملي موزیم چې د آسیا یو خورا مهم موزیم ګڼل کیږي تر 1 لک زیات داسې لرغوني آثار لري چې تاریخ یې تر 0 کلونو پخوانی دی د دې موزیم اکثره آثار په نویمه لسیزه کې په تنظیمي جګړه او وروسته د طالبانو له لوري ویجاړ شول طالبانو د خپلې واکمنۍ په مهال د افغانستان تر 2500 زیات لرغوني آثار ویجاړ کړل د افغانستان د ملي موزیم د ویجاړو شویو آثارو د ترمیم د څانګې یو غړی شیراز الدین صافی وایي پر موزیم د جګړې په کلونو کې بې شمېره راکټونه لګېدلي او سخت زیانمن شوی و د همداراز وویل د تنظیمونو د جګړو په کلونو کې یوه ورځ پر موزیم او شاوخوا یې 1600 راکټونه ولګېدل یو راکټ د موزیم تر څنګ پر یوه بس ولګېد او ګڼ کسان پکې ووژل شول بیا مو فیصله وکړه چې د موزیم آثار یوه خوندي ځای ته ولیږدو ښاغلی صافی دا هم وویل چې په وروستیو کلونو کې موزیم بیرته ترمیم شوی او د طالبانو له لورې د ویجاړو شویو آثارو په سلو کې ډېرش بیرته رغول شوي دي له 2003 میلادي کال را په دې خوا 3500 تازه موندل شوی غړکی او نور قیمتي آثار په موزیم کې خوندي شوی او تر 15000 ډیر نور لرغونی آثار له بهرنیو هیوادونو بیرته افغانستان ته راوړل شوی دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونوی تر اوسه به هرته د هیواد صدراتو په وړاندې ډېرې ستونزې پرتې دي. د دې خونې مرستیال خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان پرله پسې حکومتونه تر اوسه نه دي توانېدلی چې له ګاونډیو او د سیمې له هغو هیوادونو سره چې د افغانستان د محصولاتو لپاره د بازار موندنې امکانات پکې شته لنډ او اوږد مهاله قراردادونه وکړي. له ښاغلي الکوزي سره مې د سره مې په دې اړه مرکه وکړه. په پیل کې مې ورڅخه پوښتنه وکړه چې ډیر ځلې لیدل شوي چې پاکستان هر کله چې د افغانستان د میوو وخت راغلی په وړاندې خنډونه جوړ کړي. وروسته یوه بیلګه یې هم هغه هیواد ته د کندهار د انارو پر صادرولو د نرخونو زیاتوالی دی. ولې د افغانستان حکومت تر اوسه د دغې ستونزې غم نه دی خوړلی؟
متاسفانه کله کله سوچي هر وخت زمونږ د میوې موسم تیر شي دغه مشکل پیدا کیږي او نه تنها په انارو باندې نرخ جګتل دی بلکې په انګورو باندې هم. زمونږ چې دا سږکال انګور صادر کړل دې باندې هم د نرخ محصول زمونږ نه واخیستل شو. یو وضاحت دپاره باید وویل شي چې تعرفه پاکستان جګه کړې نه ده. تعرفه پخوا هم 14% وه، اوس هم 14% ده. زمونږ تعرفه لا د دوی په نسبت باندې جګه ده. مونږ د دوی په میوو باندې 45% تعرفه وضعه کړې ده. خو دوی هغه نرخ یا انویس یا د چک چې ورته وایي د ارزښت د یو کیلو د یا د یو ټن انارو یا د میوې دای جګ وړی دی. پخوا فرضاً پروس کالې یو کیلو انار په 45 سنټه باندې دوی محاسبه کول د ارزښت له مخې نه. دا اوس 90 سنټه ته وړي دي. 40 سنټه اضافه کړی دی. نو په دغه خاطر باندې یو مشکل دلته پیدا شوی دی چې په انارو باندې مصرف زیات راځي. تعرفه کې نه ده چې مالګه ارزښت د کانټینر که پخوا یو کانټینر ارزښت یا قیمت $2000 کېدو، اوس د هغې $2000.
الکوزي صاحب، دغه ستونزه لومړی ځل نه ده، په کراتو په همدغه موسمونو کې مخکې هم تکرار شوې ده. دلته مسؤلیت چا ته راځي؟ څوک کوی شي دغه ستونزه هواره کړي؟
مسؤلیت خو د وزارت خارجي، وزارت تجارت او د ګمرکات دی. دوی باید یو قرارداد ولري، 3 کلن، 10 کلن دایمي. چې موږ د پاکستان سره دا قرارداد نه لرو متاسفانه. دا قراردادونه باید شوي وي. لکه یو تعداد هیوادونه د مشترک المنافع هیوادونه په مرکزي آسیا کې یا په جنوبي آسیا کې د فارک هیوادونه په خپلو منځونو کې سره قراردادونه لري او د هغه قرارداد له مخې نه په 2 کالو کې څوک نه نرخ جګولی شي نه څه تعرفه جګولی شي. در چې موږ هم د ډبلیو ټي او غړي، پاکستان هم د ډبلیو ټي او غړی دی، اکثره وخت هغوی تعرفو کې ډېر لاس نه وایي. عمده مشکل دا دی چې نرخ جدوي، ارزښت د جنس جدوي. فرضاً ته 15 تنه یا 10 تنه جنس وړې، پخوا دې یو تن پیسې ورکولې، فرضاً $1000 یا $1500 دې ورکول، اوس $1500 ورکوي. دوی دا دلیل وایي چې زمونږ بورډ د ډیټابیس د سی بی آر دوی ورته بورډ لري. هغه بورډ وایي چې څنګه د دنیا دپاره نرخ ټاکو، نه تنها د افغانستان د انارو دپاره ټاکو، بلکې موږ ته انار د هند نه راځي، د ایران نه راځي، یا مڼې راځي، یا انګور راځي، د چین نه راځي. موږ په ټولو باندې دا قیمت د ارزښت مو لګې کړی دی. خو په هر صورت زمونږ د دولت کمی هم ده، دولت په دې ارتباط خاصه توجه نه ده کړې. مونږ بل لار هم نه لرو.
همدا پوښتنه مونږ کوله چې بل متبادله لار شته. له کندهار خو هم هوایي دالیز پرانستل شوی دی، نور دوبۍ یا د خلیج نور عربي هیوادونو ته آیا امکان شته چې د کندهار انار انتقال شي؟
ولې نه، خاص کله باید عرض وکړم چې دا تجارتي لحاظ باندې یو غیر ناممکنه خبره ده چې کله دې ضرورونو ټنه انار یا میوه فرضاً هوایي یعلان کې انتقال کی. موږ د افغانستان زراعت کې د زمونږ اورس په اورس رشد کوي. سکال هم ډیر ښه دی. موږ تقریبا 1 میلیون ټن ارزښت لرو چې کچې تر ته زمينه مساعده شي چې 1 میلیون ټن زمونږ مال صادر شي خارج ته. خالي پر د انار وغوړو 2 لک 3 لک ټن انار صادرول شو. مگر دا تیارو د لارې نه ډېره ناممکنه ده. په هفته کې یو ځل یو پرواز کېږي، هغه د نیوم دپاره هوایي کوریډور دی. موږ په ټول هوایي کوریډور کې تر اوسه پورې 3000-4000 ټنه مال صادر کړی په درې کاله کې. نو دا 3000 ټن خو هېڅ شی نه دی زموږ دپاره. خو خبره دا ده چې بله لاره بدیل دا ده چې منګه د منځنۍ آسیا د لارې نه چې تر څو پورې مسکو او روسیې او قزاقستان او آذربایجان په مارکیټونو کې خپل ځان شریک نه کړو، ځکه موږ د دې لارې نه لار لرو. تر څو چې موږ بهر ته ځو بله لار نشته دی. کراچۍ ته باید لاړ شو. کراچۍ ته چې ځو پاکستان هم په مخ کې پروت دی، هغه راته ستونزې جوړوي. موږ باید بهر ته لاړ شو، باید د ایران د لارې نه لاړ شو. ایران د لارې نه چې ځو هغه خپل همدغه میوه لري، همدغه انار لري، همدغه شیان لري، هغه جدا ستونزې
جوړوي. افغانستان لسیمه سره د اتصال یا د وسلیدو لپاره خو ډېرې هڅې شوې دي. اشرف غني یو ویاړ چې پې کوي همدا ده چې وایي افغانستان مې تقریبا له هغه انزوایي حالت څخه ایستلی دی. مختلفې لارې پرانیستل شوې دي، لویې لارې. آیا دا کافي نه دي چې د افغانستان د میوو لپاره هم د منځنۍ آسیا هېوادونو کې مارکیټونه پیدا شي؟
زه فکر کوم چې ابتدایي کارونه شوي دي په دې برخه کې. زموږ واردات د یو هغه محدود حالت نه یا د یو وابستګۍ نه خالي په کراچی پورې اړه لرل هغه خلاصې دي، مګر صادرات مو په دغه برخه کې په دغه سلسله نه دي، ځکه نه دي چې موږ قراردادونه نه لرو. بل دا ده چې موږ دغه ملکونو سره څه فکر وکړو چې روسان مشترک المنافع هیوادونه لري او هغوی خپل منځ کې تعرفه نه لري. هغوی تعرفه صفر ده. زموږ په اموالو باندې پرځن 38% ده. ایران ورسره قرارداد لري، هغه پرځن 38% ده. هغوی نه تعرفه اخلي. موږ د ایران د میوې سره رقابت په مرکزی آسیا کې نشو کولای. دولت دا تنهاونه کې چې ولار اخلاص شول او دلته واردات راځي پر ځان، یاد حقینه د لارې نه او یاد شمال او یاد جنوب د لارې نه. زه فکر کوم چې تر ټولو الټا مارکیټ پیدا نشي زمونږ د میوې او د سبزی لپاره. موږ دولتي قراردادونه ونه لرو. دا تنها د کاغذ په مخ یو څه خبرې دي. عملا موږ د روسي مارکیټ ځان نه دی رسولې. خو موږ د کال 10000 ټنه خالي کشمیر شول مسکو ته، اوس فقط 15000 ټنه تللی دی. دا ده چې مشکلات دي. پلار کې خاجګانی دي، پلار کې څلور پنځم ملک دي. تر څو چې څو جانبه قراردادونه ونه شي، دولت په دغه حصه کې کوم ګام تر اوسه نه دی اغستلی. دا صحیح ده چې د شمال لار خلاصه شوې ده، د حیرتانو لار خلاصه ده. چین ته یو فورمولیټي یو موټر بلتلی، یو شی بتلی. خو دا خو سیستماتیک کار غواړي، سیستماتیک نه دي. موږ د لاجورد لار خلاصه کړله، یو ځل هم زموږ موټر لاړ. هغه موټر چې بېرته راستنېدل درې میاشتې پکې تېرې شوې. دا یو سلسله تخنیکي مسایل دي. رئیس جمهور پالیسي جوړه کړه، خو وزارت خانه زموږ د دې ظرفیت نه لري، د دې اهلیت نه لري چې دا تعقیب کړي، پروژې جوړې کړي، قراردادونه جوړ کړي او موږ د تخنیکي مشکل نه خلاص. دا تر اوسه پورې شته دی او تر اوسه پورې موږ مرکزی آسیا ته فقط په سمبولیک شکل باندې یو کانټینر نیمولی ګنور. ډېره مشکله ده کلاس وي. دویمه خبره دا ده چې د دوبۍ یا د عربو مارکیټ دی، په دې کې هم باید دقیق فکر وشي. موږ باید یخچالدار کانټینر پیدا کړو. دولت باید د یو بین المللي کمپنۍ سره قرارداد وکړي د چابهار د لارې نه، چې امریکایانو موږ ته دا لار د تاجیراتو نه خلاصه کړله. د دې لارې نه په ډېره اسانۍ سره کېدلی شي چې زموږ سبزي دا اوس په دوبۍ کې پرځن یو کیلو پیاز په $2-3 خرڅېږي. په افغانستان کې دلته په 5-6 روپۍ خلک اخلي. ډېر داسې شیان دي چې موږ کولی شو. اما متاسفانه کې په دې اعتبار باندې دولتونو تر اوسه پورې وزارتخانو، وزارت مالیه، خارجه، اقتصاد، مالی عملی ګامونه نه دي اخیستي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزی و چې بهر ته د افغانستان د محصولاتو د صادراتو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب معلومات را سره شریکول.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو یو لوړ پوړی امپلاوی ان ترکیه ته روان دی او لن قریب وغوړي چې د سوریې په شمال کې پوځي یرغل سمدستي امپایر ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویان ویلي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روس ترکیه ولسمشر سره خبرې کړي او هغه ته موسکو ته د ورتګ بلنه ورکړې. فرشته جلال زینور جزئیات اوروي.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس د اکتوبر په 15 ویلی و چې ترکیه ته روان دی او هلته به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. پنس ویلی و چې له اردوغان سره په کتنه کې به د سوریې په شمال کې پر اوربند او د یوې توافق لپاره پر مذاکرو ټینګار وکړي، خو په هغه ورځ د ترکیه جمهور رئیس وویل چې هیڅکله به د اوربند امر ورنه کړي. د یادونې وړ ده چې مایک پنس نن ورځ ښوولې وه چې په انقره کې به له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د امریکا له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دای او مایک پنس له اردوغان سره خبرې کوي، خو فاکس نیوز وروسته خبر ورکړ چې اردوغان له امریکایي پلاوي سره کتنه رد کړه. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل شو او نوې سیاسي کړکیچې په سیمه کې پیدا کړې دي. اردوغان د عملیاتو ته د سوری چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. اردوغان پرون بیا د خپل پارلمان غړو ته وویل چې ځینې رهبران شته چې د منځګړیتوب هڅې کوي، خو د ترکیه د جمهوریت په تاریخ کې داسې نه دي شوي چې یو برحاله دولت له یوه تروریست سازمان سره پر یوه میز کښېني. د ترکیه ولسمشر پارلمان ته په وینا کې زیاته کړه چې ترورستانو ته زموږ وړاندیز دا دی چې همدا اوس وسلې واچوي او له خپلو پناه ځایونو راووزي. دا په داسې حال کې ده چې د کرملین ویاند د سه شنبې په ورځ وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترکیې له جمهور رئیس سره خبرې کړې او هغه ته یې د ورتګ بلنه ورکړې ده. د کرملین ویاند وویل چې پوتین به له اردوغان سره د سوریې د وضعیت په اړه خبرې وکړي. دیمیتری پسکوف وویل چې د ترکیې جمهور رئیس د پوتین بلنه منلې ده. روسیه د سوریه د ولسمشر بشار الاسد له مهمو متحدانو ده. روسیه له 2015 میلادي کال راهیسې په سوریه کې پوځیان لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ټاکل شوی چې د راتلونکي نومبر په وروستیو کې د افغانستان په کوربتوب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له ویست انډیز سره په دریو فارمټونو کې سیالي وکړي. ویست انډیز د افغانستان په وړاندې خپل لوبډله اعلان کړ، خو افغانستان لا اعلان کړی نه ده. اسمت سروان د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان به خپل لوبډله کله اعلان کړي.
ټاکل شوی چې د افغانستان په کوربتوب د نومبر په شپږم نیټه د افغانستان د ویست انډیز ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شي چې په دې کې شل ورځې، 50 ورځې او ټیسټ لوبه شامل ده. د ویل ده چې د شپږیزې کرکټ لیګ سیالۍ وروسته به د افغانستان کرکټ بورډ دغه سیالیو ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نوملړ اعلان کړي.
ولې دومره په ځنډ اعلانوي؟
لکه څنګه چې تاسو معلومه ده، اوس مهال موږ په کورنۍ کرکټ سیالۍ کې مصروف یو او لوبغاړي هم ټول مصروف دي. نو د غوړوي کې به تاسو ښه فرصت سره یو مناسب ټیم د سره ته اعلان کړی.
څه فکر کوئ چې په دې ټیم کې به ډیر تغییر وي؟ البته د طبقاتو چې ویست انډیز ډیر تغییر راوستي دي.
دا به وخت سره معلومه شي چې د غوړوي کې به په روګنه کې تغییرات راوړي او څومره تغییرات راوړي. نو تر اوسه د ټیم نه چې څومره تغییرات راځي او کوم لوبغاړي په روګنه کې او کوم یو بنای.
تاسو د شپږیزه لوبي وینئ، تاسو په خپل څومره نوي استعدادونه پکې کشفولای شي یا موندلای شي؟
شپږیزه کرکټ لیګ سره خورا مهم سیالي دي او تر اوسه پورې ډیرو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، ځوانو لوبغاړو پکې ښه پرفارمنس کړی، د سینر لوبغاړو ښه پرفارمنس کړی. نو دا هغه څه چې دا لوبغاړي د لپاره یو ریکارډ دی او ریکارډ کې ثبت کیږي د دې لپاره ډېره ګټه کولای شي.
یعنی فکر کوي چې په دغو لوبغاړو کې داسې نوي کسان شته، نوي استعدادونه شته چې په ملي لوبډله کې شامل شي او د دې مستحق دي؟
یوازې شپږیزه یو لوبغاړی نه شي کولای چې مستقیم تر ملي لوبډله ورسیږي. نور فارمټونه هم شته په داخلي کچه باندې او لوبغاړي باید په مختلف کومو کې ښه پرفارمنس وکړي، لازمي وروسته کولای شي تر ملي د لوبغاړو ورسیږي. خو د سیدر لوبغاړو لپاره د شلاویز لوبغاړو لپاره د سیالي پرفارمنس
یو سوال بلم در نکوم. هغه دا چې په بنگلاديش کې په درې اړخیزو سیالیو کې د افغانستان لوبډله په اول کې ډېر شو ځلېدله، خو وروستۍ لوبې خرابې وکړې، علت یې څه؟
هر لوبډله چې سیالیو ته ځي او په سیالیو کې ګډون کوي په همدې موخه چې تر بریا ورسیږي. نو مخامخ لوبډله چې راځي هغه هم یوازې دې ته نه پرېږدي افغانستان چې ټولې لوبې ترې افغانستان وګټي. مخامخ هغوی هم کوشش کوي چې د لوګو فایل کې امهند کې یا په اخر کې ټول پروګرامونه خپل برنامه کې تغیرات راوړي او تر بریا ورسیږي. نو هر لوګو چې د بریا په خوځي نو خوشبخت راځي په سفر کې افغانستان د دوه فارمټونو جامونه وګټل او جامې هیواد ته راغله. دا ډېره غټه خبره ده چې ستر هیوادونه په افغانستان په خپل کور کې ماته ورکړه.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو د خبرونه دوه منې مایته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي خو اوس په مکرې یو ځل بیا د ساعت د مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د لویدیز نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې وسلوال مخالفینو د محلي پولیسو پر پوستو برید کړی. لږ تر لږه د نورګرام ولسوالۍ د امنیت قومندان محمد جویل په وینا شپږ پولیس په دې برید کې وژل شوي او دوه تنه هم ټپیان دي. سعودي عربستان په لغمان ولایت کې پرونی بم چاودنه وغندله. په دې موټر بم چاودنه کې چې پرون سهار د دې ولایت د الشنګ ولسوالۍ د امنیت قومندانې په مخ کې وشو، د چارواکو په وینا څلور تنه وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي. زیاتره ټپیان هم ماشومان دي. فرانسې په ایران کې اوسنۍ وضعیت چې هغه د نه منلو وړ بللی غندلی د فرانسې حکومت د بیان په ایران کې د دوهم فرانسوي وګړي د توقیف په اړه په غبرګون کې خپور کړی. او د راپورونو له مخې روسي چارواکو درې امریکایي ډیپلوماتان د سیویرود وینسک په سیمه کې لرې لښکته کړي او د لنډې مودې لپاره یې پوښتنې ګروېګنې ورڅخه کړي. دا لانه ده څرګنده چې دغه درې امریکایي ډیپلوماتان ولې د روسیې په آرکتیک کې دې سیمې ته تلل. او مخله دې شونیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي. د حمله خوست یو راپور دی. وطندار په نوم پروګرام کې خوست له نور ولایتونو تللي ځوانان وای خوست بل ډول اوموند. د خوست له دوته د افغانستان له یوشتو ولایتونو څخه ورغلي خزي او ځوانان وای غوړي نړیوالو ته د دې هیواد د خلکو په منځ کې یووالی یو بل ته درناوی او ګرانښت په ډاګه کړي. له خوست د ازادۍ راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الخیل پرې راپورټ لري.
لا پکتیکا څخه راغلی ځوان عبدالواحد غالب آزادۍ راډیو ته وویل په دې پروګرام کې د مختلفو ولایتونو ځوانان دي او دوی د خپلو سیمو کلتوري ځانګړنې پرمختګونه او ستونزې یو بل سره شریکوي.
مختلفو ولایتو ځوانان دلته راټولیږي او خپل کلچر، فرهنګ او دود دستور او د خپل ولایت په تاریخي د علمي کشي او د پرمختګ په اړه یو بل سره خپل نظریات شریکوي. او دلته موږ خوست راغلی یو واکن او خوست د اتلس کلونو کې ډیر پرمختګ کړی ده.
د محمد شفیع ننګرهاری په نوم یو کس غوښتنه کوي چې دا سفرونه باید د هیواد ټولو ولایتونو ته ترسره شي. د ده په خبره چې دا برنامه د هیواد د امنیت، د خلکو د یووالي او نورو پرمختګونو په اړه ښه پیغامونه لري.
سلور دیش بلایتو کې باید عملی شي. ان شاء الله دې برنامه د افغانستان د امنیت لپاره ډیر یو غټه میسج ورکړي. دا برنامه افغانستان ولس لپاره هم د تعلیم په هغه باندې چې هغه خلک ټول تعلیم مفته خلک دي موږ سره ماشاءالله خوست کې خامنیت ده. خوست خلکو نو ډیر خوشحالي امنیتی چارواکو نه.
خدیجه شفیع چې د غزنی ولایت راغلی وایي
موږ نور هیوادونو ته خپل وطنداري او اتحاد او یووالی مور وښودل. بل دا و چې موږ د خوست دودونو باندې ځان خبر کو ځکه چې مخکې مو په ولایاتو کې د خوست له دودونو مو نه خبره ولو هر رقم د خبرې به کېدلې. اوس هغه څه چې خلکو ویل نه بالکل توپیر لري.
د فضل هادي مورال پونوم له نورستان څخه راغلی ځوان وایي په خوست کې د آرامۍ او خوشحالۍ احساس کوي.
د لوی پکتیا دروازې نه چې را تیر شلو لوګر پکتیا او خصوصا بیا کله چې خوست را داخل شو زمنګ روحیه یعنی لام پیوړ شو لامنګ یعنی احساس د اطمینان او د سکون کړه. دلته چې اوس دلته ګورو یعنی ځوانانو سره ګورو مشرانو سره ګورو ماشاءالله موږ ته دومره اطمینان ملاویږي لکه چې یعنی د خپل کور یا خپل د مور په غېږ کې یو.
د کونړ ولایت څخه راغلی ځوان تهذیب الله معذب یوي دا سیمه په عامه غشن خکلي میلمپاله او سمسوره ده چې مخکې خبرې اوریدلې وي.
کوڅام زما لومړی وارو چې خوست راغلم هغه فکر او تصور چې ما لرلو د خوست په اړه باندې هغه تل ډیر هدف مثبت وختو. د لارو په اوږدو کې موږ چې کله د سټو کنډو یادونه کولی شو دغه سیمه په تیرو څو لسیزو کې نام نه بوا خو موږ چې کله په دغه لار باندې راغلو دغه شاخوا سیمه مو لیدله سرزبزه وه. همدارنګه ډیر ډاډه سره خوست راغلو. خوست ولایت ولسونه چې کوم یو دي خلک دي د ډیر ملمه پال خلک دي.
ټاکل شوی خوست د بیلابیل ولایتونو څخه راغلي خزي او نارینه د دې ولایت لرغونو ځایونو بیلابیل سیمو او تفریح ځایونو څخه کتنه وکړي. د وطندار برنامه ګډونوالو له خوست وړاندې شپږونو ولایتونو ته هم ورته سفرونه کړي دي.
درس مکانی پہ
سنزلی دی او سب درز مگلانی پخی سنزلی دی پینتیزارو لاری سرد منگلی دی خوستا بدر زمگلانی پخی سنزلی دی خوستا بدر زمگلانی پخی سنزلی دی